په پیښور کې د مازیګر 4 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې به هم زهارون بشا در سره يم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام سندرې جادوګرې درورو. خو پیل یې له خبرونو کوو. منور شاه به وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت ها د افغان کډوالو د وستلو د عمل ودرولو غوښتنه کړې. امریکا وايي هیڅ کله به د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاس وانخلي. او اسرائیل ویلي د حماس پر ضد روانې ورستې جګړه کې تر اوسه له سلو زیات پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان لخوا په جوړ شوې غونډه کې په نگران حکومت غاښ شوې چې له دې هواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی ودروي. پرون د بشری حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې جوړ شوې غونډه کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د نزورول کیږي. د غونډې پر مهال د افغان کډوالو وکیل منیزې کاکړ مشال ریډیو تویل په کار دا چې به اسناد افغانانو ته د رجستریشن مقور کړل شي.
نړیوال قانون د هغه کډوالو حقوق خاص کر پکې محفوظ دي کوم چې د ازایلم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلی وو او بیا هغه ته د رجستریشن څخه کوم یو موقع نه ورکړل شوی. باید هغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موقع ورکړي او د هغه د ډیپورټیشن څخه کوم یو سلسله د هغه ودرې.
د پاکستان نگران حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بیا اسناد د بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي په زور د ایستلو بهیر پیل کړي او د ریزلری چې د اګام یې د امنیتي اندېښنو لګ کبله پورته کړي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې تر دې د مال سلورو لکو زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر د سپریم کورټ په چیف جسټس غاک کړی چې په انصاف کولو سره د عدالت په لمن د ذوالفقار علي بټو د وینو لګیدلی داغونه وینځي. بلاول بټو زرداری پرون په کوهاټ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې ک چې د ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود او تمه یې وښودل چې چیف جسټس قاضي فایزي صاحب هغه آئینی او قانوني غلطۍ سمې کړې چې عدالت کړې وي. ذوالفقار علي بټو د پیپلز پارټي بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم وو چې په 1900 یم کال کې د پوز د هغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د مارشل لا په لګولو لواکا لری کا ورستا د خپل مخالف نواب محمد احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس لرلو په تور په یو مقدمه کې ونیول شو. نو موړی دا تور رد کړي وو. خو لاهور های کورټ په 1900 یم کال کې بوټو مجرم وګرځاو او ورته د 500 سزا واوروله. په 1909 یم کال کې سپریم کورټ د لاهور های کورټ فیصله پر ځای وساتله او بوټو د دغه کال د اپریل په سلورم پانسی کړل شو. د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداری په 2011 کال کې د هیواد دولس مشر په حیث سپریم کورټ ته یو درخواست استولې و چې پکې ورسخه د بټو مقدمه ته لسره د کتنې غوښتنه شوې و. خو صد پاسه دولس کلونو تیرېدو باوجود عدالت دا درخواست وانه ورېده. اوس چیف جسټس قاضي فایزي صاحب اعلان کړی چې سبا به دغه درخواست اوري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو عام انتخاباتو مهالویش یې نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنیو خبرېدونکو معلومات دروغ دي. کمیشن پرون په ایکس پاڼه لیکلي چې ولس د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلی بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې کله ناکله رسنۍ د ټاکنو په اړه د دروغ بیانونه هم خبروي. انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې په پاکستان کې به د راتلونکو 2023 کال د فروری په 8 عام انتخابات کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز افیرا کیرن ډیکر وای هیواد به یې هیڅ کله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاس وانخلي. نوموړی پرون په ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون یعنی د دسمبر 10 د بشري حقوقو 15 کلي ون منزل شو. 13 ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونامه هم ویلی وو چې د امنیت له خکېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم کړکېچندې. په 2020 کال کې په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په جنکو او خزو یو شمېر محدودیتونه لګول شوې او ګڼ شمېر فعالان نیول شوې چې پکې ځنې بیرته خوشی کړل شوې دي. او بل خبر دا چې د اسرائیل پوځوای په غزا پټای کې د ورستیو عملیاتو لپاره رایسي له سلو زیات پوځیان وجل شو. اسرائیلی پوځ نن اي اف پی خبري اجانس ته ویل چې په ورستیو کې د دریو پوځیانو له وجدل کېدو سره تر اوسه د وجل شو پوځیانو ټول شمیر یو سل یو ته ورسېده. بلخوا اسرائیلی ټینکونه د حماس پر ضد جګړه کې نن د غزې جنوبي برخې په مرکزی خار خان یونس کې دننه او له دې خار چاپیره د پرمختګ په حال کې دي. امریکا او یورپي ټولنې حماس وسلواله ډله ګرځولې. په یعنی حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په اور باندې ټینګار کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاو اوریدل. اوس په رپورټونو تراشو. پرون د دسمبر پر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. په دې تړاو په کراچۍ کې د یوې غونډې پر مهال فعالانو د پاکستان حکومت د بشري حقوقو پر سرغړونو تورن کړ. د غونډې وینوالو له خبریالانو، مزدورانو، افغان کډوالو د ژوند نورو برخو ځپل شو کسانو سره پر حکومتي چلن اندېښنې وښولې. دوی پر حکومت غږ وکړل چې د افغان کډوالو تنګول دې ودروي. د پاکستان حکومتونو تل دا تورونه رد کړي او دعوه کوي چې له آئین سره سم د خپلو وګړو د حقونو درناوی کوي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د دسمبر لسمه چې په نړۍ کې د بشري حقونو خوندي کولو نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي، هم په دې لړ کې پرون د دسمبر په لسمه د کراچۍ په آرټس کونسل کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن لخوا یو دستور وشو چې په ګڼ شمیر کې ورته وکیلانو، پوهانو، د بشري حقونو فعالانو ویناګانې وکړي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مرستیال مشر اسد بټ په خپل وینا کې وویل، یاد ورځ اولسونو ته په نړۍ کې د بشري حقونو خوندي کولو او پوهه ورکوي. خو د بد مرغه په پاکستان کې د تیرو پنځه یا کالو راهیسې د بشري حقونو سرغړونه روانه ده.
اس ملک کے اندر لا قانونیت قانون بن گیا
دی. وای پتی هیواد کی هر غیر قانون کار په قانون بدل شوی دی. د خلکو ځوانان ځامن لا درک کول کیږي او بیا وای چې قانون اجازه ورکړي. خارقه خو ته په کمپنو کې د کار په ځایونو کې بنیادی حقونه حاصل ندي. وای دا هم قانوني کار دی. د بیان ازادي نشته، د ژوند کولو ازادي نشته، په ظهور مذهب نن هم دلته بدلیږي. وای دا د شریعت قانون دی. نو دا زموږ ډیوټي ده چې د دې پر ضد به مزاحمت کوو. بل لار نشته.
ہماری ڈیوٹی ہے کہ مزاحمت کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ.
اسد بٹ زیاته کړی په پاکستان کې راتلونکو ټاکنو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل شوې دي او شاوخوا 9 کروڑ خلک چې خواریکخ یا مزدوران دي. خو د بد مرغه د پاکستان په سیاسي او مذهبي ګوندونو په منشور کې د دې مزدورانو لپاره هیڅ پلان نشته. ونډیتا وینا کون کوویل په پاکستان کې د بیان ازادي نشته، روستر بلې پر رسنیو بندیزونه نور زیاتېږي. دستوریتا په وینا کې د کراچۍ په هنتون د ابلاغ عامه د سانګي استاد پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان وویل په پاکستان پاکستان کې د آزاد میډیا یا رسنیو مفهوم ختم شوی دی. نوموړي په وینا په 13 کالو کې په هر جمهوری او فوجي امیر په حکومت کې په رسنیو نوی بندیزونه لګیدلی دي او تر اوسه دغه لړۍ لا روانه ده.
میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا.
دیوی په پاکستان کې هر دور د رسنیو لپاره تر ټولو بد دور ثابت شوی دی. د تحریک انصاف د حکومت په وخت کې نواز شریف په نوم حقستو بندیزو، نن د عمران خان په نوم حقستو بندیز دی. د لادرک بلوچستانو یا پښتنو لپاره احتجاج خبر ورکولو اجازه هم نشته او دا وخت د بشري حقوقو د سرغړون تر ټولو زیاتی په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي او څوک چې ردی په اړه د خبر ورکولو حزه کوي هغه هم لادرک کوي. ڈاکٹر توصیف احمد خان زیادہ کڑی چې د بیان ازادی نشته، روزپانو او رسنیو سره په ټولنیزو رسنیو هم بندیز دی. د ڈاکٹر توصیف احمد خان په وینا په تیرو 2 میاشتو کې یوازې په کراچۍ کې 4 خبریالان په جبري توګه لا درک کړل شوي دي او بیا ځنې 100 ساعت وروستو او ځنې 100 ورځې وروستو راخوشي شوي دي. د غونډې په وخت وینا کوونکو پر نگران حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د افغان کډوالو استل دی په سمدستي توګه ودرول شي. د دوی په وینا پاکستان کې مېشت افغان کډوال دی نزوروي او نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د افغان کډوالو د ملک نه ایستلو کوم بهیر چې پیل کړی دی دا د منلو وړ نه دی. په دې اړه بیا د دستوري په وخت د بشري حقونو فعال او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل،
نړیوال قانون د هغو کډوالو حقوق خاص کر پکې محفوظ دي کوم چې د ازایلم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلي ویلی وو او بیا هغه ته دلته رجسٹریشن سے کم یو موقع نه ورکړل شوی. باید هغه کډوال ته پاکستان د رجسٹریشن موقع ورکړي او د هغه د ډیپورټیشن سے کم یو سلسله د هغه و دروي ځکه چې په نړیوال قانون کې د هغه حقوق محفوظ دي، په یو ڈی ایچ آر کې د هغه حقوق محفوظ دي.
د پاکستان نگران حکومت لخوا د نومبر د لومبۍ نیټې راهسه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دي او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي، مذهبي ګوندونو، فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بی اسناده بهرنیانو ایستلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دا کار به جاری ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د افغان کډوالو د غوی خپل هیوا ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. چارواکي وایي تر دې د مشاخو 15 لک افغانان د تورخم او چمن لارو افغانستان ته ستنې شوې دي. په چمن کې د اغا شیرین خیریه بنسټ په نوم یو ټولنه له دې ستنېدونکو کډوالو سره نه یوازې د خوړو بلکې د ترانسپورت په برخه کې هم مرستې کوي. په کوټه کې زموږ خبريال ایوب ترین د دې ټولنې له مشر اغا شیرین سره مرکه کړې او په سر کې ترې له ستنېدونکو افغانانو سره د مرستو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
کمه وخت چې دا کډواله شوسی وي مسافر روان دي، داغه وخت سمجه دي سره په خدمت کې حاضر یو. چمن پر بای پاس کې کم کیپ لګیدل دي، شید علامات غنی سره مرسته ته مخ مخ، او یو بل کې پر کالج روډ باندې لګیدل استډیوم سره جمال ناصر کې په نامه باندې، او بل په چمن کې د فوجي مارکیټ مخ خو شاته د کمی میدانی شې په دال کړ راځي د جزې سبا مشکل دی استو، او د انلسی سره په دامن کې کم مسافر کډوالو نه چراسي د لار نه بلد وی لار معلومات نه ورته.
هغه سب ته ویل چې موږ مرسته ورسره کوو. د مرستې څه ډول مرستې دي؟
ډوډۍ ورکوو، خدمت یې کوو، او کوم مسافر کډوال روان چروان چې مثال موټر کرایه نه لري دلی موټر راورسیږي بیا د بوسپین بولدک طرف ته د موټر کرایه وشي نه لري، هغه کې ماستر موټرانس ته ټیلرانس ته لسفیلر شازوی مازدا وستا موږ اکړو ته ګور.
نو دا افغانان راځي زیاتره د کراچي سه یا د سند سه یا د پنجاب سه ډېرې پر دې لار راځي او ډېرې د تورخم په لار راځي. نو د دې سره څه خبرېم کیږي؟ د دې څه څه مشکلات یې دا خلک په خپل خوښ روان دي؟
دلته چې کوم خلک مرله راغلي چې مثال ډیر کسان داسې ستاسو چې هغه د خوښ هغه وي زمر دلته بچان پیدایسته و دي، زمر خپل پیدایسته وي تقریبا سلويش 15 سلويش 25 کال. دا خلک وایي چې زمر دلته وخت یې سوي دي، پیدایش مدلې سوي دي، زمون مدلې پیدایسته وي دي او پات سوي دي، په بچان تم دلې ودونه کړی دي. نو د ډیر وخت مر دلته یو مثال وینو وسو مجبورې مې ده په زور مساخي، نو بس مر چرنن لزو خپل وطن ته زو، او د دې ډیر چراسي ډیر ستړي به پر لارې باندې کوم مشکلاتونه چې ورته وړیږي د پولیس یا لویز د قاضي غربانان ډیر په تکلیف نه موږ پرمشه بالا احکام اندازه کو چې د افغانان کډوال مسافر د پاره باید سہولت برابر سی وری وی د برابر سی چې د خپل وطن ته شپه خوشحالي واسو سی پر لار تنګول نه کور کو نه ور کول سی.
دا مطلع د چې په سن کې په کراچي کې بیا یواره دی نیول کی بیا دی په تانو کې بندیان کی بیا دغه بعد په پیسو خلاصي شو. آیا دا خبره سید تاسو د خلک راغلي دي یا دا رنګ مشکلات ست؟
سدا افترین صاحب یقینا ډیر خلک ستاسو ما سره شواهد ویډیوګانې ثبوتونه سره چې واز زنانې درما پر رسیدل نارینه په جیل کې ناسي بنديان وي. موږ څه پیسې غواړي؟ هغه موږ پیسې نه لرو چې پولیس ته ورکو. موږ په مثال وینې دوه نقدر شي موږ نه لرو سرمایه. غریبانه خلک دي، ډیر کسان مال راغلي په بنارس کې دی وي موږ چای خرڅول یم د بوټو ریډي کول بس دغه می سرمایه و. نو هغه مثال پلا روزي بنجي زنانې په کو کې ناسي، هغه زنانې را ټرانسفر کړي، هغه راغلي دلې چې مونږ کېم ته چې مونږ کېم سماس ته ولې د سپین بول دکله به مې دوه خلکو لمبر شي پیدا کړي د غوسر معلومات شیو کو باز کسان یې لري کړي باز دروسه نه درک دي مشته معلومات نسته.
دا غاشرین خیریه بنسټ لمشر سره مو دا ایوب ترین مرکه اوریدا ټاکل شوی سبا یعنی د دسمبر پر 12 د پاکستان سپریم کورټ دا غوي قضیه اوریدنه پیل کړي چې په نتیجه کې ذوالفقار علي بوټو ته د 5000 ورکل شي. او بوټو د پیپلز پارټي بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم چې په 1900 واو یم زیږدیز کال کې د پوز دغه وخت مشر جنرال ضیاء الحق د مارشل په لګولو سره لواکا ګوخه کړل. ورسته هغه د خپل مخالف احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس ترلو په تور په خوانی مقدمه کې ونیول شو. نوموړي دا تور رد کړو خو لاهور های کورټ په 1900 واو یم زیدیس کال کې بټو مجرم وګرځاو او ورته د 5000 واور ول. بټو د 1909 یم زیدیس د اپریل پر 4 پانسی شو. د پیپلز پارټي شریک چیرمن اسف علي زرداری په 2012 زیدیس کال کې چې کله د پاکستان ولسمشر سپریم کورټ ته د بوټو د 500 کزي د بیا ورېدو په مخه یو درخواست ورکړ. اوس د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا ویلي چې دا غو درخواست اورېدنه وکوي. په دې اړه نور د شانواز ترګزی په رپورت کې
سپریم کورٹ څلور څلوېښت کاله وړاندې د عدالت په امر د پانسې شوي یو پخواني وزیر اعظم مقدمه یو وار بیا اوري. په څلورم د اپریل 1909 کال سهار هغه وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو چې د مارشل لا د لګېدو وروسته د څوکۍ نه برطرفه شوی د عدالت په امر د یو قتل په مقدمه کې پانسې شوی. ذوالفقار علي بټو په 1909 کې د جولای په 15 د وزیر اعظم نه لری کړی شو او پاکستان کې هم دا هغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق مارشل لا لګولی وه. د 1904 په مارچ میاشت کې په بټو د نواب محمد احمد خان قصوري نومې د یو سیاستدان د وژنې په تور قانوني رپورټ درج شوی. مارشل لا د لګېدو وروسته په 3 سپتمبر 1908 ذوالفقار علي بټو هم د قانوني رپورټ کې گرفتار کړی شو. لس ورځې وروسته بیا پرې خودل شو خو څو ورځې پس بیا گرفتار شو او په 3 مارچ 1908 لاهور های کورټ نوموړي ته د قصوري د وژنې په تور د پانسې سزا واوروله. د دغه سزا په ضد سپریم کورټ کې اپیل شو خو په وو ججانو کې څلورو ججانو د پانسې سزا برقرار وساتله او نوموړي په 4 اپریل 1909 کال سهار په ضلعي زندان راولپنډي کې پانسې شو. سیاستوالو پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم په دغه ورځو کې په جیل کې بندي وو.
مونږه حیدرآباد جیل کې چې بوټو تخته واوخته بیا چې کله بوټو پانس کېدو مونږه مالکټ جیل کې وو. ضیاء الحق مارشال مونږ نیولی نو مونږ دغه وخت معلومه وه چې دا نه دا دوکه به ګوره دي. یعنی کوم ګواهان چې وو هغې ته وویل چې تاسو ګواهي وکړي نو بیا به تاسو پرېږدو دوه ګواهان وو. بیا هغه ګواهان پانس کړو چې هغې ژوندي پاتې شوي هغې ویلې وې چې مونږ سره چلو وکړو. نه نو بیا روس چې کوم خلک په دې کې شامل وو ججان نصیب حسن شاه وو چې په مونږ باندې دباو وو دا فیصله مونږ دباو لاندې کړې وای. هغه اعتراف وکړو ټلویزیون انټرویو کې نو لہذا دا ټول خلکو ته معلومه وه چې دا اصل کې عدالتي قتل وو.
نو عدالتي شالید مخې د بټو د اپیل په درخواست څلورو ججانو هغه ته د پانسې د سزا ورکولو امر کړو ولې درې ججانو مخالفت کړو. په دغه څلورو ججانو کې یو جسټس سید نسیم حسن شاه هم وو. جسټس ریټایرډ شاه څو کاله وړاندې د یو خبریال او تجزیاکار افتخار احمد سر مرکه کې اقرار کړو په دوی د پوز لخوا فشار وو.
تمام جج صاحبان جو ہے
ټول ججان خودمر بہادر نه وی چخپل نو کرے د لاسور کې او انصاف دی وکي او دا در ترخیا خبره کوم. نو ججان غنی چې بهتره دادا چیونی مقدمه کې چې پوز په کې زیات دلچسپی خلی هغه کې د الیکشن تل چکو خودل شي خو خپل څوکۍ دی بچ کړی شي
خپل سیټ بچالي.
ذوالفقار علي بټو د پاکستان پیپلز ګوند بانی او مشر دغه ګوند په 1908 کې جوړ کړو. 1901 کې چې مشرقي پاکستان جدا شو او آزاد بنگلاديش جوړ شو نو بټو د موجوده پاکستان صدر او اولنی سیویلین مارشال لا اډمنستریټر معنا پوځي مشر وټاکل شو. خورستو هغه دغه څوکۍ پریخي وه او په عوامي رایو د ملک اولنی وزیر اعظم منتخب شو. په 1903 کال کې د اپوزیشن ډلو د مشر ولی خان سره په شریکه ملک یو طاقتور آئین نافذ کړ چې پکې د ولست حقونو خبره هم شوه. بټو په دویم وار 1908 کې د انتخاباتو وروسته وزیر اعظم وټاکل شو خو په دغه کال مارشال لا ولګید او نوموړی بیا پانسې کړی شو. د اپریل په 2012 کې د پیپلز ګوند مشر او د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری سپریم کورټ کې او صدارتي ریفرنس ولګل او وی غوښتل چې د بټو د قتل مقدمه دی بیا وسپړي. هغه وخت د سپریم کورټ مشر جج افتخار محمد چودری او د دغه مقدمه څلور اوریدنې وشوي چې اخیرنی اوریدنې په 11 نومبر 2012 کال کې شوې وه. سپریم کورټ دغه مقدمه اوریدنه په 12 دسمبر یو وار بیا کوي. د ذوالفقار علي بټو نوسه او د پخواني وزیر اعظم بی نظیر بټو زوی بلاول بټو زرداری هم غوښتنه کړې چې عدالت باید خپل ځان صفا کړي او د بټو مقدمه د لسره واوري. د دسمبر په 10 په کوهاټ کې د ګونې وی جلسې ته خپل وینا کې ویلي
اپنا عدالت جوئس
خپل عدالت دی چې په دې پیخه کې شریکو وسته د دې موقع نه فائدہ واخلي د خپل ادارونو د خپل لاسونو د وینې وینځلو کوشش کوي. خور سره دا هم ویل چې دې قتل کې څوک ککړو د امیر زیان واخله هغه ججان چې سہولت کارو هغه وکیلان چې سہولت کارو او هغه سیاستدانان چې سہولت کارو هغه د دې ملک مجرمان دي. پاکستان پیپلز ګوند مشرانو او کارکونکو د بټو پانسې ته د اولی ورځ نه عدالتي قتل ویلې خو د پاکستان په دغه یوازینی مقدمه کې او هم د مقدمې د کاغذونو په دغه یوازینی فایل کې هم دغه مقدمه کې ذوالفقار علي بټو د قتل په تور پانسې شوه. د پاکستان په شمول د نړۍ د جمهوریت هیوادونو عدالتونو کې زیاتره مقدمو کې نظیر یا مثالونه هم وړاندې کېږي لکه داسې چې کنه څو کاله یا موده وړاندې یو مقدمه کې فیصله شوې وه هم هغه شان مقدمه کې ورستو وختونو کې هم د هغه فیصلې مثال ورکېږي او هغه مقدمه فیصله کېږي. خو پاکستان کې د ذوالفقار علي بټو د مقدمه فیصله څلور څلوېښت کاله کې کله هم د مثال په شکل کې نه ده منل شوې. نو دا ولې؟ د پیښور های کورٹ وکیل علی گوهر دورانی د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړه.
اغا واحد کیس ته چې په 109 لاندې د ابټمنټ لاندې چې د مرسته وا یا د پکې سلا وا نه د اغې په بیسس باندې ته 500 سزا ملو شو وا، اغا نه های کورٹ منی نه سپریم کورٹ منی، ځکه چې د اغې حیثیت ډسپیوټډ دی دغه فیصله.
سپریم کورٹ کې دا وخت 15 سوالونه پراتري چې باور باندې اوریدنه کوي. پاغې کې اول آیا د بټو د پانسۍ یا قتل مقدمه د ټرایل یا جرح د آئینی او انساني حقوقو په مطابق و؟ دویم، آیا د بټو د مرګ د سزا فیصله په سپریم کورټ او های کورټونو کې د نظیر یا مثال په شکل کې لاګو او یا د منلو وړ ده او کنه ده؟ نو د دغه فیصلې نتیجې به څه وي؟ دریم، آیا د بټو د مرګ د سزا په فیصله کې انصاف شوی و؟ آیا دغه فیصله جانبداره یا ګینې کوم اړخیزه خو نه وه؟ څلورم، آیا بټو ته اورول شوی سزا د قرآني حکمونو د لاندې هم صحیح وه؟ او پنځم سوال دا دی چې آیا د بټو ضد د ثبوتونو او ګواهانو بیانونه بټو ته د سزا ورکولو لپاره پوره وو؟ شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمه په صدا کې د ځای خلکو تاجرانو احتجاج نن پر دویم ورځ هم روان دي چې لوجی هلتا بازار تل شوی دی. احتجاجیان د پولیسو دغه اقدام غندنه کوي چې وایي د سیمې یو شمیر بې ګناه کسان یې گرفتار کړی دي. دوی غوښتنه کوي چې نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمیر کسان حکومتي ګاډو ته تاوان رسولو، د جنگونو لپاره د مورچو جوړولو او پر ټولنیزو میډیا د کرکې خپرولو په تور نیولې دي. حکومت د خالی پر ورځ د حالات سمولو په موخه په بالشخیلو کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه هم کړې وه. تفصیل به د طارق اورگزی په دې رپورټ کې وورو.
احتجاج کوونکو لا اتوار ورځې د سده بازار تړلې او غوښتنه کوي چې نیول شوي تنان دې راخلاص شي. بلا بے گنا تنانو په گرفتاری د پولیسو متعلقه افسران دې لا سده تڼې بدل شي او د خار خلا لپاره مقرر شوی فنډ دې بیرته بحال شي. په یاد بازار کې د دکاندارانو اتحادی مشر محمد ارشاد وایي پولیسو د خپل یو ملګری دکاندار د رخلاصیدلو لپاره ورغلی هغه تنان نیولی چې هر وخت د سیمې امن لپاره خپل هلې ځلې ساتلی او هیڅ داسې غلط کار په کولو کې ندی ملاویس.
ایف سی امون تاو شو پولیس تاو شو لکه یو په هر مل تشکر نه وی بیا مو دا ول ویلو چې بای تو څه واجب مو داتې هر اسات کې وښتلو خو مو ته خپل ګونو نه خیال نو مو هم دا په خنونه کوله چې آیا دا ضلع دی کا دا 40 سی آر دی.
په کورما کې د خالی پورس پولیسو تر هغه په مختلفو ځایونو کې د خلکو نیول پیل کړل چې په متخوزا او سنگینه کې شیاسو نیډلو لخوا د جنگ تیاری لپاره نوی مورچې تر جوړولو پس د سیمې حالات حساس وګرځیدل. په سیمه کې شیسونډلو په لارو کې یو بل ګاډي په کاڼو وشتلې او بلدا چې په ټولنیزو رسنیو هغوی یو بل ته د دړکو او مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرې کړې. تر هغې پس پولیسو نه یوازې په صده کې گرفتاری کړې بلکې د سنگینې مشران او خلک هم تر نیولو پس ډیر اسماعیل خان جیل ته چلان کړي. د سنگینې یو مشر ملک نثار په پړچنار کې د اتوار پر ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویلي په مدخوزه کې چې کله مخالف فریق مورچې لا جوړول منه نشول نو دوی هم د خپل دفاع لپاره داسې وکړل چور باندې گرفتاری وشوله. نثار زیاتوي که په متنازع ځای کې د مورچې جوړولو لا اقدامه سدیوال خپل لاس واخلي نور ته دوی هم تیار دي.
هغه متماهده پړو کړل هغه کې داسې ولي کلو مدخوزي والا با کور نه کوي توسې بیا نه کوي اخشي باندې مو سه ګریشو دي سي صاحب ویل چې زه اول څه دیول نه راخلم بیا به تکای کله څه دیول ته دا وی راغلو څه دیول دي شي باندې انکاری شو.
په کورما کې پولیسو حالات قابو ساتلو په خاطر دولس تنان د درې ام پی او لاندې نیولې دي. تا تنان په سنگینا او صدق کې د پولیسو تر مخه د جنگ تیارې لپاره نوی مورچې جوړولو په کار کې ملوث ول. د دې نه علاوه په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرولو په جرم کې لبره او کوزه کورما سلور تنان تر نیولو پس په هغو د ترهګرۍ ضد محکمه کې مقدمه درج شوې. په دغه اړه د ضلع پولیسو یو مشر ډي اس پي محمد خان په 10 دسمبر رسنیو ته ویلي د دوی دا ذمواري ده چې په سیمه کې د امن فضا قائم وساتي او غواړي چې مقامي خلک دې هم په دغه کې ورسره مرسته او تعاون وکړي. محمد خان زیاتوي کچيري د شپاړستانانو د نیولو په صورت کې له پولیسو څخه زیاتې شوې بي نو عدالت شته خلک د لاړ شي او هغه غلط خپل بې ګناهي دي ثابت کړي.
بالکل منیولې دي په کوم ته منیولې دي په هغه نه په دویم یوریز باندې مو عدالتونو کې هغه پیش کول ته هغه ټول ته پاتې نو کچو څه کړي وي هغه بالکل جلونو تانسي سزا به وته وکنه وی کړي خپل ورسی کنه دکاندارانو ته تحفظ مکو جاب از گنده مو ویلوړی نو مخدیو د پاره ویلوړی
کورما یو له هغه سیمو دا چرته کې شیاغان او سنیان جوزه پاتې کیږي او هغلته په اکتوبر میاش کې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ جګړې تر پیلې دلو پس ډېر مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. که څه هم هغه وخت د کمشنر جرګې تر مذاکراتو پس د سیمې امن بیرته قائم کړی وو، خو په لارو کې مسافرو گاڑی په کاڼو تر وشتلو، مورچی جوړېدلو او په سوشل میډیا د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس حالات بیرته کړکېچن شوي. حکومت سیمې ته د کمشنر جرګه یو ځل بیا رابللې چې هغې له دواړو ډلو مشرانو سره د ثالثي لپاره مذاکرات پیل کړي. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا چارواکو د خیبر ضلع له بلدیتي استاو سره ملاقات کړی دی. د نمایندګانو د دسمبر پر لسمه مشالو ته وویل چې د کاري استعداد لوړولو لپاره ورسره د مالی او تخنیکي مرستو ژمنې وشوې. د استازو په عین وخت کې ګیله وکړه چې د منتخب کېدو یې دوه کاله پوره شول، خو صوبایي حکومت لا هم اختیارات او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړي. تفصیل له خیبره فرهاد شینواری راکوي.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې موږ د جاپان نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا ډلې ته خپل سپارښتنې ورکړې او د کونسلرانو د تربیت او تکنیکی مرستو په شمول مترې د دفترونو لپاره د سامانونو غوښتنه هم وکړه.
دوی خو بنیادی طور د دغه بلدیتي نمایندګانو استعداد کار او صلاحیتونه مضبوطولو کې دلچسپي ډېره وه، خو موږ ورته دا تجاویز ورکړل چې یو د دغه نمائندگانو د ټریننګ وشي، دویم ازمونږ ته په وی سی او این سی او په تحصیل لیول دفترو فعالولو کې زمونږ سره مرسته وکړی شي، دا نظام مضبوط شي او خلکو ته د کور په چوکاټ باندې هغه سهولتونه میلاوږي. دوه کاله وشو چې زمونږ انتخابات شوي دي، فنډ نشي جاری کېدای.
د خیبر ضلع د کمی مسایلو د هواری کمیټې مشر الیاس خان وایي چې دوی یو شمېر پرمختیایي کارونو ته تیالری، خو بلدیتی حکومتونو ته تر اوسه اختیارات او فندونه نه دی ورکړل شوی او دوی مایوس کړي.
د درې څلور غټ مسلې چې د هسپتال دا یا د اوبو دا یا د بجلی دا یا ایجوکیشن دا، موږ خو بلدیتی انتخابات ته ډیر زیات توقعات وو. موږ یې چې دا کوم ترقیاتي کارونه دا به نچلې ستل راشي، خو ډیره بدقسمته خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده چې اوسه پورې موږ بلدیتی انتخابات چې کوم شوي دي او چیرمن ته
د خیبر پختونخوا پرمختیایی ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په دې ورستو کې ویلي چې نړیوال بینک په مالی مرسته به په نوي کال 2023 کې د قبایلي ضلعو بلدیاتي نمائندګانو ته فنډونه ورکړي چې کلیو کې پرې پرمختیایي کارونه ترسره کړي او په زراعت، صحت او پبلک هیلث شعبو کې هم مالی مرستې ورکوي چې ولس ته یې ګټې ورسي. د خیبر ضلع لوکل ګورمنټ محکمې مرستیال ډایرکټر مامون نواز ویلي چې نگران صوبایي حکومت ورته تر اوسه څه فنډونه نه دي جاری کړي او په صوبه کې د مالی ستونزو له وجې بلدیتي حکومتونو ته څه نشي ورکولی. په 2020 دسمبر کې د خیبر پختونخوا نورو بندوبستي ضلعو په څیر په قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتي ځایي حکومتونو لپاره انتخابات ترسره شوي او د تحصیل چیرمینانو په شمول پکې ویلج او نیبرهوډ په سلګونه کونسلران هم منتخب شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان پرون د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې په غونډه کې پر نگران حکومت غږ کړی چې له هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د غونډې پر مهال د افغان کډوالو وکیلې منیزې کاکړ مشالډو ته وویل پکار ده چې بی اسناد افغانانو ته د رجسټریشن موقع ورکړل شي. د پاکستان نگران حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بی اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي په زور د ایستلو بهیر پیل کړی او دریځ درې چې دا ګامې د امنیتي اندېښنو له کبله پورته کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس غږ کړی چې په انصاف کولو سره د عدالت پر لمن د ذوالفقار علي بوټو د وینو لګیدلي داغونه ووینځي. بلاول بوټو زرداري پرون په کواټ کې یو لسی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړل چې د ذوالفقار علي بوټو په وژنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود او تمه یې خوله چې چیف جسټس قاضي فیصل با غایني او قانوني غلطۍ سمې کړي چې عدالت کړی وي. ذوالفقار علي بوټو د پیپلز پارټي بنسټګر د پاکستان وزیر اعظم و چې په 1900 زیږدیز کال کې د پوځ دغه وخت مشر جنرال ضیاء الحق د ماشاءالله الله په لګولو سره له واکه لرې کړ. وروسته خپل د خپل مخالف نواب محمد احمد رضا کسوري په وژنه کې د لاس تړلو په تور په یو پخوانۍ مقدمه کې ونیول شو. په 1909 کال کې د سپریم کورټ د لاهور های کورټ د پریکړې پر ځای ساتلو سره هغه ته پانسی ورکړل شوه. اوس ټاکل شوی چې د پاکستان اوسنی چیف جسټس قاضي فایز صاحب سر له سبا دا قضیه یو ځل بیا اوریدنه کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې راتلونکو عامو انتخاباتو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنیو خبرېدونکي معلومات ناسم دي. کمیشن پرون پر ایکس پاڼه ولیکل چې ولس د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلي بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیرا کیرن ډیکر وایي هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاس وانخلي. لموړي پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي چې د دې په خبره د هر انسان مستحق دی. او د اسرائیلو پوز ویلي په غزه پټا کې د وروستیو عملیاتو له پیل راهیسې له 100 زیات پوځیان وژل شوي دي. اسرائیل پوز دا خبره نن ایف پی خبری ایجنسی ته کړي. بل خو اسرائیلي ټینګونه د حماس پر ضد جګړه کې نن د غزه جنوبي برخې په مرکزي خار خان یونس کې د نن او لدې خار چاپیره د پرمختګ په حال کې دي. امریکا او اروپای ټولنه حماس وسلوال ډله بولی. په نه حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په اوربن ټینګار کړی دی. اوس په اوریدونکو سندر جادوګر خبرونه درته وړاندې کو چې داونه پکې د صوبت خان د ابتدایي نومیالي سندرغاړي تیر شوی د ژوند د هنر حال او د غزنې مشهورې سندرې اوري. سلام شهیز هارون بچای موریدن کو او د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د ثوابې د یو نومیالي سندرغاړي صوبت خان د ژوند او هنر حال او هغه ویلې سندره وري. صوبت خان د سیمې له هغه پخوانی سندرغاړو یادېږي چې د سندرو د ثبت لپاره یې هند ته سفرونه کړي، د هندي کلاسیک موسیقي درسونه یې اخیستي او هغه په پښتو موسیقي کې ځای کړی دی. نوموړی د صوبت د مرغوز په نوم هم پیژندل کیږي. د سواد درلود او شعر یې هم ویلی شو. د سوابای د زیدی کلی او شاعر او د استاد صوبت خان اوریدونکو ایاس طالب چې د استاد په اړه معلومات لري وایي چې استاد د سوابای د مرغوز کلی په یوې هنري کورنۍ کې زیږیدل و. د طالب په خبره استاد برباب هم غږاو او په هند کې ریکارډ کړي سندرې خورا زیاتې مشهورې وي. طالب زیاتوی صوبت خان استاد وخت له یو نومیالی شاعر احمدین طالب سره نږدې پاتې شو او دغه چاربیتی او غزلونه به ویل.
صوبت خان ته وکړه جی تو ابای رښتیا ته د مرغز کړي نظر خپل نوم نعمت او کل سو دوات یا ان کو داو کې پیدا شو په مرغز کړي کې دا کورنای کې کمدار او دغه تعظیم او ګلوکارانو کورنای وځي صوبت استاد شو دا رباب استاد وو رباب ته ډیر خلک وو خلکو بوته کوم نه مراد له دا کول به کوم او شاګردان ډیر زیات بل د علم کتابونو هم ډیر ویلو لکه تعلیم ورته سره دي د څه ضرور دولت خان دا ونمو د سره به دبلم غوګولا وجرو کې به مجلسونه کول او بیا د چت ویسا کړل او الکا ستوګنو هغه چت په وخت کې کوم نه نو احمدین طالب ورپسې او چاربی ته تیری دي چې پټه پزلم استادیش باختیا نه حاله کړله غماز مې ځنه نه حال شوې باختیا بیا نه لګي د دې کسر کې وایي چې خان ابراهیم خان مې مېلمستیا وګړه کاله کړله صوبت اعظم د دیدانو کې به مولا مړوي جلتین مې ځنه نه حال شوې باختیا بیا نه لګي زیادہ یہ سان پس صوبت استاد مردان کی پورا سوگنو ذکر کی کلے تو دلی کی 1935 کی دا لو بہوے کی ذل کو یہ انچی کری دی سرکاری باجا کے بخل کو اور ایدان دیر دیر زیاد شورت منتو دا غین پس جا تو 35 کی دا دا غوی کی پسکینا کوکای پراتانت کائی دا سرو دا و دنندارو دا دا احمدین طالب نمکای ران دا چووی نبیا افغانستان تا سردار داود غوخت او ډیر زیات مشهور شو په علاقو کې او د زدکړه زیاته په هند کې کړې وه نبیا به باجم وګولا یو غزل کې د احمدین طالب دی یاد کړی دی چې وایي قومت په غونډو ګیر چاپیر مشته شم خو د آیا نه کله زه چاته چاپی شم بی بی پی را مجلسیانو ته حیران یم کالی مزور کوي چې صحبت شم صحبت استاد یو ماهر مجلسی و
زیدی کلی ایاز طالب زیتوی استاد صوبت خان د ولسی سندرو ترڅنګ غزلونه هم ویلی دي. دغه په خبره هغه وخت چې صوبت خان استاد په مردان کې میشت او خورا زیات مشهور وو د خپل ویلی یوې سندر لکبل زینو خلکو وواجه او مړې په مرغوس کلی کې خاورته وسپارل شو.
کله دې په مردان کې استودنو ډیر مشهور په دیو سندراوي کې نالت ته خدای وریږي په بازار د چکلی ماته مشهور وی عزت له ما د جنگیزین چالی زما خپل ترو په مردان کې برتی وه یي صوباته عباره د بالاخانې نه را غورځولې او وجلې وو د پشکال باد ورځې بارانونه ډېر زیات ورېده او مرغوب پرې راړو نو چې کله ځای کې راتلم نو عقل آرای چې صوبات صندوقو مې خو میله را خول راغلی وو نو دا بس ودرو او ګاډی خو نشه راتلې نو خلک رالل هغه تماشې هم کوله او دا 1942 نو په دغه کال او پات شو او په 1800 دغه کې پیدا شو دوه اتیایم کې د دو درې زامونو د یو نومو خورشید جعفر د بل نومو پروختیار شمع او د بل نومو جمشید خورشید جعفر په هند کې چې کوم دی د میوزیکل ډایرکټر و فلمونو ملمون لګی طرزونه مرزونه ګانو ده جوړول پروختیار شمع وه پېښور ریډیو له طرزونه جوړول او د دې یو زی او شیرزاده نوم وو په دې ډاک محکمه کې ملازم و د احمدین ټول کلام چې پاتې شو د دا هغه څخه و بیا وکیل شاه وکیل دی خټکو یو سړی دی ډایرکټر دی هغه هغه کلام هغه له ټول ورکړې صوبات استاد او هغه چاپ کړی دی سیلیات په نمونه کې او هغه مړ دی شیرزاده مړ دی زما چې سوره اورېدلې وي دا سوره هنرمندان د صوبات په شان قربان دا چا نه دی کړی دی چې سوره پوهېږم دي نو دا زموږ سره کار دیدوکار دی استاد صوبات خان هغه زمانه کې غزل په چا نه پېژندو د دور احمدین غزل ډیر ویلي دي دا لدی غني ولویلي دي چې دا زما هم راشه دلبر راشه دای ولویلي دي چې دا غره راشه راشه دل ربا ته د خدای خوف لري استاد صوبات خان زما ډیر زیات وخت زکه چې تکې له څه سپایو لري
پېښور پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي استاد صوبت خان په الکوالۍ کې د حجرو د موسیقۍ په محفلونو کې برخه اخیستل پیل کړل او د سیمې له مشهور ولسی شاعر احمدین طالب سره یې نږدې ملګرتیا جوړه شوه. د یوسفزی په خبره د پښتو ژبې او پښتني کلتور په ژوندۍ ساتلو کې د صوبت خان استاد او احمدین طالب په څیر شاعرانو او سندرغاړو مهم رول لوبولی دی.
زمونگا مشران دا خبر کئی کم چه زیاد تر اس پنشت پا دنیا کی او چه کمو ناغی با مونگ سر دا خبر کولی چه صوبت استاد چه ده چه اکثر با مرغوس پا صوبتی باندیم یاده دا نو ای دا چه کمو دا احمدین طالب یارومو دا اغا شاگردومو دا بیخی دا سیوا لکسنگ چه ده میرزا غالب پوردو که چه دا اغا سپو شاگردانو نو اغا طول یاران همو دوستان همو په ابتدا کې بد د رور محبت په تبله به غږولا او څنګه چې کوم دنو وسره اوجرو کې د ملګرو دوستانو په لا کې چاربي ته دی ویلي سندري دی ویلي د د پلار او د احمدین طالب هم ډیر خت تعلق نو صوبت بیا د احمدین پرنګ کې رنگ شه. احمدین طالب د وت مانزو 400 اوسیدون کې و یو لوی عالم مو مرغوس کې دینی علم ما چلو بیا په زیده کې مرغوس کې ډوډیر کې هغه د خپل هغه د شاعرانو په پته لګي چې هغه د چاربي ته نو چا په ټول سیمو کې پاتې شوی دی. احمدین طالب وای چې یا زما د سنگین شعر برکت ته یا په جبه د صحبت کې ډیر لذت ته خلک وای چې صحبت د مرغوز خو زه وامه چې نه مرغوز د صحبت یعنی دا مرغوز هم دغه په وجه باندې یادیږي زمونږ د بیاض نه پس خصوصا د علی خان او د بیاض نه پس تر خدای خدمتګارۍ پورې چې زمونږ چې کومه دغه دوره ده نو په دې کې زمونږ هم دې ولسي شاعرانو او ولسي سندرغاړو زمونږ دا ژبه ژوندۍ ساتلې ده او دا ادبي ژوندۍ ساتلې ده
د سوابای د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی زیاتوي صوبت خان استاد د خپل ځینو هنرمندانو ملګرو په مرسته نوی دلی ته لاړ ولته یو شمیر پښتو سندرې ثبت کړې د د په وینا استاد د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو ترڅنګ کابل ته هم هنري سفرونه وکړل او د ولسونو له داد او مینې سره سره دولتي انعامونه هم ترلاسه کړل
زمونږ ګورو چې په دغه زمانه کې یو پله دی زمونږ په اجرو باندې راج کړی دی او نو بیا دا شو شو چې په کلکته کې او په ډیلی کې د نوی دنیا سیزونه مخه تراغله لو ریکارډینګ کمپنی قائم شوې صحبت استاد چې کوم دی نو د خپلې ضلع نه چې کله ووته نو هغه بیا داسې و چې د اکرم خان استاد باجی هغه چې دی نو ځان ته راغ کړ په کال 1934 زمانه و چې دی د سردار سادو سنگ یو کمپنی وا بانگا فون نومې کمپنی چې هغې ته لاړ او د یو ناتیا موږ ته ناتیا سندره هم ویلې شو چې دا د وویل چې روز محشر بشی اشکار نبی یا بواخی دو امت سہار نبی او دی سر د چ دینو دو دا کپنے نا خپل پنی سفر پیل کنو بیا د ټول هند کی چرته چ پختانو ک پ دیلی کی او ک پ ملی آباد کی او ک دی پختونخوا کی بیا رو رو د د شهرت غ اغه وخت کی کابل تم لاړو چ کله د پ دری چ بکه یو ک کوړ د اورسه د کابل تا نو ال تا د کابل گورنر هاشم خان اغه واوری د داغه داسې و چې سرور سردار عالم یا محمد مصطفی نو د چکل هغه ویل نو بیا د دربار ته هم ته وغوښتې شو او د خبر ته چکل د فرنټیر ټریډینګ کمپنی په نوم باندې هم د بانګا پول یو برخراله او په 1915 کې دلته هم یو دغه ساده شو کمپنی نو د استاد صحبت په دلته هم ته دی بیا کلکتې ته هم ته ډیلی ته هم ته او رو 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 د پټول هند باندې خور شو او دا د ینګ انډیا کمپنی دا سندره د پړمبی ځل باندې ریکارډ کړل ته چې بے پتا بے مروت وی پښتون نه دی چې بے ننګ بے غیرت وی پښتون نه دی په دغه زمانه کې چې کله د احمدین طالب دانی مکه وی چې پښتینا کو کدي پرتن ته د سرو دا د نندارو دا نو دته د آل انډیا ریډیو د ریډیو سٹار خطاب هم ورکړ شو
د سوابای یو مشر موسیقار فاروق استاد چې په سیمه کې یو شمېر شاګردان لري صوبت استاد دیو تکړه سندرغاړي په توګه یادوي دیوای صوبت خان استاد د پښتو ولسی سندرې په 13-4 بیتا په لوړ هنري کمال ویلې ده
هغه وخت سره یو طالب افتصل یو او جو شاعر په خپل باندې او درم چې دینو هغه فنکارو نو دا دوه درې سيزونه چې دینو هغه سره خپل دغه غزل او خچار بیت هغه وخت بدوی هم احمدین طالب سره دی هغه ځان سره پاتې کړو چې ټول عمر هغه سره د ډېر شعر او شعر نه هغه خبر کړو. هغه وخت د غزل دور رواج نو او سندرې او چاربیتې چې دي نو دا صوبکان بابا ډېرې ویلي او بیان یې ډېرې ویلي. هغه وخت ګلشن کمپنی وه که نه په دیدی کې دا هغې نه به سندرې کارټونه راتلل. هغه وخت دی په مردان کې وو په آل مرغوز او ځای مردان کنه داسې و دغه بوده ده دی خو ډېر په مرغوز کښې نه دی پاتې شوې. شمې فاروق سیر چې وشي دا د ده زوی و ډېر ښه په موسیقار پاتې شوې. خورشید ظفر د ده زوی و هغه په انډیا کښې ډېرې موسیقۍ کړې وې خو چې بیا پاکستان ته راغی نو هغه عشقي حبیب یو فلم و هغې وکړو او دې نه وروسته بیا وفات شو. په هغې کښې قوالیم چې ویلې وه په دی باندې میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا دا خورشید ظفر چې ور بیا ډېر قابل سړی و نسی دغه خو د لونو د طرف نه شته دی که نه ځکه ګلریز ته بس هم چې دی چې دا د هغې د کورنۍ سړی دی که نه. او داسې زمونږ په کونډه کلي کښې زمونږ ګلزار استاد دي د هغې لکه نسی و که نه 55 کاله خو هغه دا هنر کړی و چې
اوریدونکو بیا هم د مرغوز د صوبت خان د هنر پښتني ټولنې ته د هغه د خدمتونو په اړه د لیکوال او شنونکي نورالامین یوسفزي خبرې اورو. دی وایي د صوبت خان د اواز او موسیقۍ خواږه وو چې هغه به د سیمې خانانو او نوابانو خپلو محفلونو ته دعوت کاوه او د هغه د هنر قدردانی به هم کوله. د یوسفزي په وینا صوبت خان له دې وجې هم په هنر کې رشد وکړ چې هغه لیک لوست کولی شول او په شعر پوهېده.
ځینې خلکو دا خبره هم هغه وخت وایي چې کوله چې دا د دربارونو شاعر ده ځکه چې دی به د والي سواد په هم بله ځان سره د دیر نواب څخه به هم ته داسې د کابل بادشاه به هم ځان لهغه دا وه چې د هغه د فن خواږه وو د هغه د مرای خواږه وو. بیا د هغه چې د پښتنو د کلتور څنګه چې سپرات وایي چې ته د یو کام په کلتور باندې د هغې په ژوند ځان پویا کول غواړې د هغې سندرې واوره نو دا به وو چې دا د پښتنو د روح سندره وه. او بیا دې د مرغوز نه ویلی شي چې څنګه احمدین طالب سواد ته او مردان ته تللی وو په اخري وخت کښې نو دی هم او څنګه چې زمونږ بیا د هغې نه وروسته زمونږ عبدالواحد ټیکهدار هم مردان کښې استوګن شو نو دی هم بیا مردان ته لاړو. صحبت استاد عجیبه خبره دا ده چې د ده چې کومې مقبولې سندرې دي یا چاربیتې دي نو یا د ده خپلې لیکلې دي او یا د احمدین طالب دي. او دا لیکونکی او پوهه سړی ځکه چې احمدین طالب شعري مجموعه چې ده کومه چاپ کړې ده نو په هغې باندې سریز هم ده پخپله لیکلې ده.
نورالامین یوسفزی زیاتوي صوبت خان او د هغه د وخت نورو یو شمېر سندرغاړو نه یوازې پښتو موسیقۍ بلکې پښتني کلتور او ټولنې ته هم د قدر وړ خدمتونه کړي دي. د یوسفزی په خبره د هنرمندانو په خپلو سندرو کې پښتنو ته د مینې رورګلوۍ او کامی یووالي درسونه ورکړي دي.
زمونږ په دغه زمانه کښې چې دی نو د یو پله د زرخان استاد په مازیګر کلی ونه کګه د خیال زی مشهور او دغه شان د چراغ له دل ربان نو بهار د میر احمد خان استاد داسې د خانم جان داسې د چشتي چمن جان ز پور بل کې کټ فقط ګلو نګدما داسې د میرون نساء ما به ماما چوي پسر ډولای کې د سبزری خان استاد چې مکه د مکی بزنګ دل لکټال نو دغه سی د صوبت استاد سندره هم په ټول پښتونخوا کې چې دی نو دا به مونږ ویل شو چې دا سندرې چې دي دا زمونږ د کلتور زمونږ د ژوند ځواک کوچ دي او دا داسې و چې زمونږ که یو پلې دی د فن خدمت کړی دی نو بل پلې چې دی پښتون تهذیب ڈیسنٹ کرے دے پولائٹ کرے دے او بل خبر دا دے چھے دخل کو ضرور خوشحال کرے دی او قیو پلے فن جواندے ساتلے دے نو بل پلے کلتور یا زمونگا ثقافت ہم جواندے ساتلے دے او دائے تر شلے میں سدے دا کم چھے بیا دا اسلامیہ کالج دخیٹے نا چھے رومانٹیسزم راوزی او دا خدای خدمتگارے تحریک دا داغا نا چھے کم کام پرستا او ترکی پسند ادبی تحریک راوزی بیا ولسی ادبی جرگا پا گرا گیا نو پو گو باندے دی خلق راوڑے دے او مونږ ته زو سرمایه پر خو دې د خپل ژوند د خپل ثقافت د خپل کلچر زما خیال لچی ته مونږ سومره هم دی وستایو او سومره هم د دې په ژوند او په پن باندې کار کو دا وکم
مشال ریڈیو دا